سلامونه ستړي مسی وخت غرمې 12 بجې سوی نن د زیارت ورځ د 2013 میلادي کال د اگست 13 نیټه ده د مشالې ډو په بلګړی کې موزه عبدالحی کاکړ کله کوم د کابل د تازه حمله ریپورټونه را رسیدلی هم پرون په کابل کې ځانمرګي برید 48 کسان وژلي د پاکستان په څلور وړو صوبو کې نن یا خو د سپیکر یا بیا د وزیرانو لپاره انتخابات کېږي یو شمېر نور ریپورټونه هم لرو خو په پایل کې به ملک امرزاده د دې وخت خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم ته ټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته پولیس وای په کابل کې یوې نیمکار ودانې ته وسلوال ننوتی او د ملي امنیت پر روزنیز مرکز یې حمله کړې ده نن د پنجاب او بلوچستان اسمبلی غړي سپیکر او مرستیال سپیکر او د خیبر پښتونخوا او سند اسمبلیانی وزیر اعلی منتخبوي او امریکا د شمالي کوریا سره د مرستې په تور په دریو بارنو کمپنیانو بندیزونه لګولې دي تفصیل یو تازه خبر دی چې د کابل پولیس ویلی نن د اگست په 14 سهار خواوشا 10 بجې یو شمیر وسلوالو د کابل ښار په 15 امنیتي حوزه کې یوې نیمکار ودانې ته دننه شوي او له هغه ځای د ملي امنیت پر یو روزنیز مرکز ډزې پیل کړې دي د کابل د امنیه قمندانې د مطبوعاتو سلاکار حشمت ستانکزی وایي چې امنیتي ځواکونه سیمې ته رسیدلي دي د هغه په وینا سیمه پولیسو کلا بند کړې ده په دې اړه تفصیل تاسو په روانو خبرونو کې اورېدئ شئ اخوا د افغانستان په مرکز کابل کې په پرونی ځانمرګي حمله کې د وژل شو کسانو شمیر 500 ته رسیدلی دی او په لسګونو نور کسان زخمیان دي د افغانستان د کورنو چارو وزارت ویان نجیب دانش بیگا مشال ریډیو ته په ټلیفون وویل د غبری د کابل د دشت برچی سیمه کې په یو تعلیمي مرکز شوی د کابل د امنیه قمندانې ویان حشمت الله ستانکزی بیگا د دې برید په اړه مشال ریډیو ته وویل
د موت تناملان دی یو خونیز مرکز او چرلتا ډیری زکونکو ذکر کوله ځانمرګ بریدګر چې 14 غټو کې په خپل ځان تړلې او خپل 14 غټو ته دغه کورس دننه 14 ورکوي
تر اوسه دغه پیښې زمواري چانه د خسته بلخو پاکستان په کابل کې د پرونی برید غندنه کړې ده د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن کارکونکو په افغانستان کې د رواني جګړې پر زیانونو اندېښنه څرګنده کړې دغه کمیشن وایي د دوی لشمیر سره سم پر وستو نه کلونو کې په افغانستان کې 3000 ملکی وګړو ته مرګ ژوبله رسیدلې ده په دې کې 2000 کسان وژل شوي چې پکې سرتیري او وسلوال نه دي شمیرل شوي دا څرګندونه په داسې حال کې مخې ته راغلي چې پرون د ترهګرۍ د قربانیانو په یاد د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډو کې په افغانستان کې په تیرو 100 کلونو کې په تشدد او جنگ کې د اوختي انساني زیان پاړه بحثونه وشو نن د بلوچستان او پنجاب اسمبلی غړي سپیکر او مرستیال سپیکر ټاکی په بلوچستان کې د سپیکر چوکۍ لپاره بلوچستان عوامي پارټي او اتحادیانو د عبدالقدوس بزنجو نوم ورکړي او د مرستیال سپیکر لپاره د پاکستان تحریک انصاف سردار بابر موساخیل نوم ورکړل شوی اخوا په پنجاب اسمبلی کې پاکستان تحریک انصاف د سپیکر د چوکۍ لپاره د چوادری پرویز الهی او د مرستیال سپیکر لپاره د دوست محمد مزاری نومونه ورکړي دي د خیبر پختونخوا اسمبلی نن د صوبې اعلی وزیر منتخبوي د دغه چوکۍ لپاره سیالي د پاکستان تحریک انصاف محمود خان او متحده مجلس عمل میا نثارګل کاکا خیل ترمنځ ده محمود خان پرون د کاغذونو جمع کول وروسته مشال ریډیو ته وویل
نن با قاعده طور پر باندې کاغذونه جمع شو مو سره اوس کور چې دی سملګری چې دی هغه استفاقانه ورګړي دي ځکه چې دوه دو سیټونو هغه سره هغه ځین کړی دی مو سره تقریبا 82 زمونږ سکور برابر دی ان شاء الله زموږ بدا کوشش چې زه په دې اعتماد باندې پوره پوره اتراو شم
میاں نثار گل کاکا خیل بیا مشال ریڈیو 12 په اسمبلی کې شمیر کم دی خو بیا هم د جمهوریت اقدارو د پر مخوڑلو لپاره مقابله کوي نن د سند اسمبلی هم د صوبې د اعلی وزیر انتخاب کوي د سیټ لپاره مقابله د پاکستان پیپلز ګوند مراد علی شاو د متحده اپوزیشن له خوا غوړه شوی د شهریار ماهر ترمنځ د سینټ قائمه کمیټه د پلټونو فدرالي ادارې اف ای او پاکستان ټيلي کمیونیکیشن ته ویلي چې په سوشل میډیا د سیاسي مشرانو ضد د جالي خبرونو خپرېدل او د غوي د به احترامي دي مخاونیول شي ل سینټ نه جاری شوی خبر پاڼه وایي چې پرون نا وخت په اسلام آباد کې د کابینې سیکریټریټ لپاره د قائمه کمیټه غونډه کې دا خبره وشوه د پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتورټي مشر او اف ای چارواکو ویل چې په سوشل میډیا د غلطو خبرونو د مخنیوي لپاره دوی وار لمخه اقدامات اخستې دي امریکا پر دریو بارنو کمپنو په دې اتور بندیزونه لګولي چې د شمالي کوریا د اټمي پروګرام د فندونو لپاره د سامان په لیږد کې ورسره غیر قانوني مرسته کوي. د امریکا د خزانه وزارت د اګست په 15 ویل چې دغه مالوړونکي کمپنیانې په چین، سنگاپور او روس کې مرکزونه لري. وزارت ویلي د روسي کمپنۍ د مشر په ګډون د دغو کمپنیانو خلاف کاروایی کوي. په دغه ګام سره به د دغو کمپنو اساسي که په امریکا کې وي منجمد به وګرځي او امریکایان ورسره تجارتي ورکړه راکړه هم نشي کولی. د نړیوالې ترهګرۍ په اړه راغونډ شوي معلومات یا ډیټا بیس ښایي چې تیر کال په نړۍ کې ترهګري په دریم کال په مسلسله توګه کمه شوې ده. دغه معلومات چې د امریکا میریلینډ پوهنتون یې راټولوي او د اګست په لومړۍ نیټه خپاره شول، پکې ورګډ شوي تازه معلومات څرګندوي چې د 2014 کال د 1000 حملو پرتله په 2019 کې دغه شمېر 1000. ډیټا بیس ښایي چې په دغه موده کې په حملو کې د ښکار شوو کسانو شمېره هم تر نیمایي پورې راټیټه شوې، خو بیا د تیر کال د بریدونو تعداد د 1999 او 2000 کالونو د بریدونو په موازنه کولو بیا هم زیات وو. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د هیواد د استخباراتو پخوانی مشر جان برینن امنیتي تصفیه واپس اخیستې ده او ګواښي کړې چې دغه کار به د ملي امنیت له نورو پخوانو چارواکو سره هم کوي. مخالفین دا ګام بې سارې بولي چې وایي دغه د صدارت خلاف په خلاصه د خبرو کوونکو خلاف یې اخیستې ده. پرون د امریکایي ولسمشر فیصله د زیاترو هغو کسانو ضد وه چې د پخواني صدر باراک اوباما په انتظامیه کې پخواني لوړپوړي استخباراتي او د قانون نافذونکي چارواکي وو. د دې سربېره د نورو پخوانو ولسمشرانو د دورې چارواکي هم په نښه شوي دي چې ولسمشر ټرمپ خلاف په کلاوه غږیږي. ولسمشر ټرمپ د برینن خلاف د خپلې فیصلې په دفاع کې ویلي چې ګډوډ کار یې د هیواد قومي سلامتیا ته ګواښ ورپېښوي. هغه دعوه کوي چې د ولسمشر په حیثیت آئینی ذمهواري جوړیږي چې ولس ته داسې خطر او ژغوري. خو برینن دغه ګام د واک ناجایزه استعمال بللی دی. داود مشال ریډیو خبرونه اوس ته کرن صوبې او د موسم حال اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 120 روپۍ 40 پیسې اغستل کیږي او 120 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 150 روپۍ 40 پیسې او 150 روپۍ 80 پیسې. یو ایرو 134 روپۍ 30 پیسې او 135 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 22 روپۍ 35 پیسې او 22 روپۍ 50 پیسې. یو سعودي ریال 130 روپۍ 80 پیسې او 130 روپۍ 80 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 22 پیسې او 1 روپۍ 40 پیسې او 343 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي. 340 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6.5 او کم نه کم 6.5، په بنو کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 2.5، او په کوټه کې به زیات نه زیات 8.5 او کم نه کم 2.5 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو له ملیحا مرزاده واوریدل. بیا د موسم او کرنسی حال واوریدی. د مشال لیډو په روانه غړی کې د جن نور ریپورتونو ترڅنګ دا مهم ریپورتونه لرو. له کابل د تازه حملو ریپورتونه را رسیږي. هم په کابل کې پرون ځانمرګي برید لشتلجه 43 کسان ووژل. هم د جګړې په اړه په خوست کې غونډه سوي چې پکې یو ګډونوال وایي
دا افغانی جنگ نه ده، دا په موږ نه تپل سوا جنگ ده. قربانیان صرف موږ یو، غاټي خل نور خلکو خل.
د پاکستان قومي اسمبلی پرون د اسد قیصر سپیکر وټاکلې. نوموړی د خیبر پښتونخوا دی. د دې صوبې د اسمبلی غړي ورزخه څه تمه لري؟
نوزدا توقع ته ضرور کوم چې د خیبر پختونخوا کوم مسلې دي هغه که د پختونخوا ممبران دلته په هاوس کې پورته کوي نو سپیکر صاحب ول پوره وخت ورکړي.
د بلوچستان په سورین سیمه کې د اګست پر 12 نیټه د سکرو په کان کې د 14 لوجې 13 کسان وژل شوي چې پکې یو هم د سوات اعظم خان او د هغه ورور وای.
زما ورور خپل مدرسه وخت په جمال زیګا نه ولګنی سره شو هغه د 30000 روپۍ ورکړي. په 30000 روپۍ کې لکه کرای دا غزان حساب په مده خپل کرای ورکړ او را مې ورزلته بیا مې سیدو ته ورته علاج کو یو کال هغه پروت.
یو شمېر نور ریپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی پایل له کابل کو تازه ریپورتونه دا دي چې په کابل کې یو ځل بیا بریټ سوی دی او هم په کابل کې پرون هم بریټ سوی وو. د دې پاړه تازه بریټ پاړه باندې حالا خو په کابل کې خپل همکار رحمت الله افغان څخه رحمت الله افغان سپ د وخت راسه د ټلیفون پراین دی. رحمت الله افغان تاسو سره کله وایم؟
تاسو د مشال رادیو ټول اوریدونکو ته زه هم په خپل وار سره سلامونه وړاندې کوم.
ډیر مننه. افغان صاحب، په کدا سره تاسو چې دغه تازه پیښه سوې ده، دا څه کیسه ده او څه دی پکې تر اوسه پورې پرمختګونه او څه پکې شوي؟
د کابل امنیت خواندانی وای چې شاوخوا نن لسنیمې بجې د کابل پنځمې امنیتي حوزې اړوند د قلای وزیر په سیمه کې یو شمیر برید کوونکي د یوې ناکاره ودانۍ ته ختلي دي او له هغه ځای نه د ملي امنیت په روزنیز مرکز باندې د سپکو او درنو وسلو حملې کوي. د کابل امنیت قوماندانۍ ویان حشمت ستانکزي مشال ریډیو ته وویل چې تر اوسه پورې تلفاتو په اړه دقیق معلومات نشته، خو د پیښې د مهارولو لپاره سیمې ته ځانګړي ځواکونه رسېدلي دي تر څو پورې پیښه کنټرول کړي. همداشان د کابل امنیت قوماندانۍ وایي چې د تېرې ورځې په یو بله انتحاري حمله کې چې شاوخوا 50 کسان پکې ووژل شول او 18 نور ټپیان شول، د هغې پیښې د څرنګوالي لپاره دوی پلټنې روانې دي او همدارنګه دوی وویل چې د داسې پیښو د مخنیوي لپاره تکیخانو، جوماتونو او ښوونیزو مرکزونو د امن د ساتنې لپاره یې ځانګړي پلانونه جوړ کړي دي او تر لاس لاندې نیولي دي. د یادولو وړ ده چې همدغه پیښې قربانیان د کابل په غرب کې په ډله ییزه توګه په خبرونو کې ښخېږي. تر اوسه پورې د دواړو پیښو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. کله چې د کابل د ننۍ پیښې په اړه تازه جزئیات ترلاسه شول، له مشال رادیو اوریدونکو سره به شریک کړو.
مننه. یو اخیری پوښتنه کوم، هغه دا چې په کابل کې ځکه چې ډېرې دوی غټې پیښې دي، نن هم ده او پرون هم ده، خپل عمومي د خلکو د امنیت وضع پر خپل ځای خلکو کې څومره خلک څه وایي، څه فکر کوي؟
د روان میلادي کال لپاره تر اوسه پرې په کابل ښار کې شاوخوا شل دې ته ورته حملې شوې دي. نو خلک یو ډول داسې پیښو سره عادي شوي دي. فقط هغه ځای کې چې پیښه هم رامنځته کېږي، پیښې شاوخوا خلک پولیس لارې بندي، هغلته خلک له ساحې نه وځي. نور په کابل کې زو نورمال مخکې روان ده، ځکه د نن پیښه نه ده، وروستۍ بم نه وي او لومړنۍ بم نه وي. خلک داسې پیښو سره عادي شوي دي، دومره تاثیر نه کوي په ورځنیو چارو باندې لکه پخوا یې چې کړل، ځکه پیښې زیاتې دي.
مننه ډېره. رحمت افغان صاحب، مشال ریډیو ته حال راکوي له کابل څخه او د کابل د تازه حمله او تبه هم نور جزئیات وی غو شریکو. خو د کابل د پرونی حمله ورسته چارواکو ویلي دي چې په کابل کې د داسې حملو وجوهات دا هم دي چې په شاوخوا ولایتونو کې هلته د وسلوالو عملیات یا د فوجو سره عملیات زیات شوي دي. نو له دې وجې څخه پر کابل کې هم دغه سي پیښې رامنځته شوي دي. هم په دې کې یو هم غزنی وو چې له کابل څخه د غرب په لور 150 کیلومتره لري پروت دی، یعنی کابل تور نه زیدی. نو هلته د طالبانو د غزنی کنټرول اخستی او بیا افغان پوځیانو ور باندې عملیات وکړو. درې ورځې شاوخوا دا جګړه روانه وله او اوس افغان ځواکونو دغه کنټرول بیرته اخستی دی، خو بیا هم ویره پر خپل ځای ده. هلته زموږ همکار ابراهیم صافی تللی و، د غزنی حال یې په خپلو سترګو لیدلی دی او دا وخت را سره د ټلیفون په لاین دی له کابل څخه. ابراهیم صافی صاحب، تاسو هرکلی وایم.
سلامونه تاسو او د مشال رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د غزنی ښار کې شاوخوا زمون دوه ورځې تیرې شوې. د غزنی ښار سره لدی چې د سیراپورونه ورکول کېدل چې غزنی ښار د سقوط په حال کې دی، خو ولې هڅه نه و؟ کله چې موږ د غزنی ښار ته لاړو په لومړۍ ورځ، یعنی د سه شنبه په ورځ باندې، د غزنی ښار د صفر شپږ په نوم یو وخت کې د ملي امنیت ځواکونو سره موږ غلط تخته شو. خال خال دځ اوریدل کېدل کېدی، خو د چهارشنبه په ورځ باندې د ښار هغه دوکانونه چې د سه شنبه په ورځ چې موږ ولیدل د ښار ځینې ساحې بند وي، ولید چهارشنبه په ورځ باندې بیا د ښار ټول دوکانونه پرانستل شوي وو. خو سره له دې چې د جګړې په دغه ښار باندې د جګړې شپږمه ورځ وه، چې شپږ ورځې لا تېرې شوې وې، یو شمېر سیمې لا هم په هماغه شکل وي. مثال په ځینو ځایونو کې چې امنیتي ټانګونه سوځول شوي وو، یو شمېر د عامو خلکو دوکانونه چې اور یې اخیستی وو، خلکو عامو خلکو شکایت کوي چې تقریبا دوی ته په میلیونونو افغانۍ دوی ته زیان اوښتی دی. خو سره له دې چې ښار د تصفیې په حال کې و، د ښار یو شمېر لرې سیمې لا هم پکې تهدیدونه لیدل کېدل، خلکو سره دا ویره وه چې
یعنی تاسو خلکو سره ابراهیم صافی صاحب، تاسو به خلکو سره خامخا لیدلي وي، دغه ځای خلکو څه ویل د دې ټولو پیښې په اړه باندې؟
خلکو د دغه پیخي پاړه باندې ویل چې دوی سره لا هم ویرشته د چی کېدای شي بیا وسلوال طالبان په خار او یا هم په زینو ولسوالیو کې حمله وکړي. د یو شمیر امنیتی سرچینو چې هغه نه غوښتل نو می واخیستل شي د غوی د معلوماتو مخې وسلوال طالبان دوی ویل چې بیا هم دوی سر د راټولیدلو په حال کې دی او غواړي چې په یو شمیر سیمو باندې حمله وکړي. سره لدې چې تهدیدونه خلکو سره او همدار خلکو سره ویره و چې کېدای شي طالبان حمله وکړي، خو دوی ناچاره و مخفل ورتنۍ کارونو ته مخه کړې و.
ډیر مننه ابراهیم صافی صاحب. دا و ابراهیم صافی چې تللی و غزنی ښار ته او هلته په خپل سترګو باندې د هغه ځای حالات لیدلی و. له مشال ریډیو سره دا معلومات شریکول.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
هم د افغانستان په اړه یو ریپورت لرو، بیا به زو پاکستان ته. د خوست استادان وایي چې په دې هیواد کې هغه مهال سوله او امنیت ټینګېدلی سي چې ټول افغانان په یو لاس د جګړې پر ضد غږ پورته کړي. هغه زیاتوي په افغانستان کې روانه جګړه پر افغانانو تپل سوې جګړه ده چې قربانیان یې د دې هیواد خلک دي او ګټه پردیو ته رسېدلې ده. په دې اړه د نجیب الله خیل ریپورت اورو.
د چهارشنبه په ورځ په خوست کې د ترهګرۍ د قربانیانو دیات او درانوي د نړیوال ورځې په کانفرنس کې ویناوال وویل چې دا جګړه هغه مهال ختمیږي چې ټول افغانان په یو لاس د جګړې او جګړه غوښتونکو پر وړاندې ودرېږي. د ترهګرۍ د بریدونو یو معلول غلام محمد د غونډې ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې وویل چې روانه جګړه افغاني نه ده، پر افغانانو تپل شوې جګړه ده چې قربانیان افغانان دي خو ګټه یې نور خلک اخلي.
دا جنگ په وخت کې ورتګي چې مونږ ته خپل په افغانیت جذبه او د مسلمانۍ په جذبه ارزښت شو په یوه په یوه غیرات ودرېږي ان شاء الله تعالی، ځکه چې دا افغاني جنگ نه ده، دا په مونږ نه تپل شوې جنگ ده. قربانیان صرف مونږ یو، ګټه خل نور خلکو خلي.
دا معلولینو د اتحادیې مشر دوست محمد اخونزاده هم په خپلو خبرو کې وویل هیچا ته به اجازه ورنکړي چې د خپلو ګټو په خاطر د جګړو پر دوام ټینګار وکړي.
افغانانو باندې غږ کوم چې د تروریزم ګټې په افغانستان کې مافیا کړی وري او قرباني افغانان ورکوي. موږ معلولین ورونه په یوه اواز غږ کوو چې د تروریزم عمل خوند موږ لیدلی دی. موږ معلولین ورونه هیچا ته دغه اجازه نور نه ورکوو چې دغه بد عمل ترسره کړي.
بلوری ته د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون استازی وایي چې په ورستۍ نوه کلونو کې د دوی د سرویګانو او معلوماتو پر بنسټ د افغانستان په جګړې کې 14000 ملکیانو ته مرګ شوبله وخته، چې په دې کې 20000 کسان وژل شوي، خو په دې ارقامو کې پوځیان او جنگیالي نه دي شمیرل شوي. د یاد کمیسیون یو تن کارکونکی سیف الرحمن نیازی وایي چې یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په ورستۍ لسو کلونو کې د وژل شوو شمیر 8000 کسان خدای او معلولین ولکه 8400 سوتنه خوده چې د هغوی پوینا د ارقام د افغاني ټولنې نږدې 3% وګړي جوړوي.
دغه تقریبا د افغانستان د نفوس په ډول 3% تشکیلوي. دا یو ډیره غټه کتله ده چې دا چې په نورو کلونو کې څومره زیان رسیدلې داغه شرمیرنه خو ډیره زیاته ده.
د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون کارکونکو ول دا چې په بیلابیلو هوادونو کې د ترهګرۍ د بریدونو له کبله مرجوب را رامنځته کیږي او د تلفاتو شمیر ډیریږي، نو یو شمیر هیوادونو وپتیر چې د جګړو د مخنیوي او د جګړو د قربانیانو د ملاتړ په موخه یو ورځ ونوموي. د دوی په خبره چې په روان 2013 زیږدیز کال کې ملګرو ملتونو په دې با پریکړه وکړه او د افغان حکومت وزیرانو شورا هم د 1990 مریز کال د سور په نهمه نیټه په خپله غونډه کې د ملګرو ملتونو مصوبه تصویب کړه او د اسد 23 یا د اګست 15 د ترهګرۍ د قربانیانو د یاد او درانوي د ورځې په نوم ونوموي.
دا مشال تر سنگو سے، دا سحر لنه ہو، دا ما خام تر شپگو.
تاسو مشال لیډوري او سمزو پاکستان ته. لکه د حکومت جوړونی عمل پیل سوی دی. د خیبر پښتونخوا او سند اسمبلیانی به د وزیر اعلیګانو د ټاکلو لپاره نن انتخابات کوي او دارنګه د بلوچستان او پنجاب اسمبلی بیا سپیکران ټاکي. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د وزیر اعلی پر چوکۍ به د تحریک انصاف د محمود خان او د متحده مشامل د میا نثار ګل کاکا خیل ترمنځ مقابله وي. دواړو پرون خپل خپل کاغذونه جمع کړه او پر دې محالې له مشالې ډو سر خبرې مو وکړې. خالد خان رپورټ راکوي.
دا پی ٹی آئی عاطف خان او شارام ترکے دا محمود خان نوم دا وزیر اعلی دا پارا تجویز او تائید کړو. دا کاغذونو جمع کولو رستو محمود خان مشال ریڈیو تا اویل
نن باقاعدہ طور پر مانے کاغذونو جمع شو مو سره اوس کور چې دا سمل گری چې دا غو استفاگانی ور گری دی زګی چې دو دو سیټونو غو سره اگر ریزاین کړی دا مو سره تقریبا 82 زمنګ سکور برابرې ان شاء الله عمدہ سکور با سبا و زمنګ ز دا پټه دا مشر دا خان صاحب او دا پټه مرکز قائدینو اور پٹے دا صوبائی قائدینو ڈیر شکر گزار ہم چاہو مان اعتماد کو ان شاء اللہ زماں بڑا کوشش چیز پدے اعتماد مانے پورا پورا اتراؤ شما چسمرا دا وہ زمان امیدوں نے دی یا دا قوم دی اگر سر تور
دا غشان دا وزیر اعلی دا پارا مخالف گندونو کندید میان سارگل کاکا خیل دا کاغذونو جمع کول رستو مشال ریڈیو تا اوائل چی سملے کی دا دویش میرا کما دا خو بیا هم هغوی جمهوری روایت جوندی ساتلو دا پارا الیکشن کوي او حکومتی گند تا میدان خالی نپریک دی.
از خود دا متحد اپوزیشن دیر شکر گزارم چاہو دا فیصلہ وکړل چرمو با الیکشن خمخا کود نو دا میمی مشرانو دا مانوم تجویز کړی دی مخبل کاغذونه هم جمع کړو باقی دا فیصله کو رب کوي تاسو پته جي هغه اکثرتي پارٹی هم دی خدا یو جمهوری عمل دی پاره کې مو خمخا حساب والو ز خپل طرف نه د ضلع کرک د عوام طرف نه خپل مشرانو ډیر شکر ادا کوم چې هغه دا عزت مو ته راکړه.
دا خیبر پښتونخوا اسمبلی یو سل او سلیرش ممبران وی چې دوه شپه کې د زنانو او درې د لګکیانو محسوس چوکې دي. په دوه صوبایي اسمبلی حلقو الیکشن ځنډول شوی دی چرته چې د ترخګرې پیښو کې د عوامي سل پارټۍ هارون بلور او د پی ټی آئی اکرام الله ګنداپور وجل شو. دغه شان د شانګلی په یو صوبایي حلقہ الیکشن به بیا د سره کیږي چرته چې د پی ټی آئی شوکت یوسفزی ګټلې وه خو د زنانو کمیرې پکې اچول شوې وې. د صوبایي اسمبلی و چوکې هغه ممبرانو خالی کړی دي چا چې د جولای 15 ټاکنو کې د یو نه زیات سیټونه ګټلې وو. په پښتونخوا اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف دوه اتیا د متحد مجلس عمل 14 د عوامي سل پارټۍ 8 د پاکستان مسلم لیگ نواز شپږ د پیپلز ګوند 15 او درې آزاد د صوبایي اسمبلی غړي دي. خالد خان مشال ریډیو پېښور.
پرون بیا د پاکستان د قومي اسمبلی غړو د سپیکر لپاره اسد قیصر او مرستیال سپیکر لپاره قاسم سوری وټاکلې. اسد قیصر د خیبر پښتونخوا د صوابي اوسیدونکو دي نو ځکه د دې صوبې پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی تمه لري چې هغه به د غونډې پر مهال د صوبې د منتخبه سو استازو خبرو ته زیات ارزښت ورکړي. د تحریک انصاف یو مشر او خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی پرویز خټک بیا وایي چې دوی د ټاکل شوي سپیکر او مرستیال سپیکر به هڅه کوي چې په دوستانه ماحول کې د اسمبلی کاروایی پرمخ یوسي. احمد الله رپورټ راکوي.
پروند شروع پورس چکلا د پارلمان غونډه د پخوانی سپیکر سردار ایاز صادق په مشرۍ کې شروع شو. نوډومبه د سپیکر ټاکنې لپاره پارلماني استاذو وټونه واچول او د تحریک انصاف اسد قیصر یو سل شپږویا وټونه په اخستو سره سپیکر وټاکلې شو. د نوموړي په مقابله کې د متحد اپوزیشن ګوندونو امیدوار خورشید شاه یو سل شپږ څلوي وټونه واخستل. نوی منتخب شوی سپیکر اسد قیصر د خپلې عہدې سوګند پورته کولو وروسته د مرستیال سپیکر ټاکنې لپاره د پارلمان غړو یو وار بیا وټونه چول او د تحریک انصاف ګوند قاسم خان سوری یو سل درې اتیا او د متحد اپوزیشن امیدوار اسد محمود یو سل څلور څلوېښت وټونه واخیستل او دا شان قاسم خان سوری مرستیال سپیکر وټاکلې شو. چتری سپیکر اسد قیصر سوګند واخیستو. د نوي سپیکر او مرستیال سپیکر د ټاکنې وروسته د عوامي نېشنل ګوند پارلماني استازي امیر حیدر خان هوتی مشال ریډیو ته وویل
کورونا اول خود سپیکر نه دا توقع کیږي چې هغه د هاوس کسټوډین دی او هغه به ټولو ته برابرې په نظر مانی هغه به د حکومت او د اپوزیشن په منځ کې فرق نه کوي. دا هغه نه پسته بیا چونکې د هغه تعلق د خیبر پختونخوا سره دی او ظاهره خبره دار چې د خیبر پختونخوا صوبې ډېرې مسلې دي ډېر معاملات دي نو زه دا توقع ته ضرور کوم چې د خیبر پختونخوا کوم مسلې دي هغه که د پختونخوا ممبران دلته په هاوس کې پورته کوي نو سپیکر صاحب ول پوره وخت ورکوي او د هغه مسلو د حل کولو لپاره سپیکر صاحب هم د هغه صوبې د اوسیدونکو په حیثیت پکار دی چې خپل ذمہواری سرته ورسوي.
د جنوبي وزیرستان نه منتخب پارلماني استازي علي وزیر وای په واک کې راتلو نه وړاندې پاکستان تحریک انصاف ګوند بعد پخوانی او قبایلی سیمو خلکو ته ورپی خستونزو د حل کولو خبره کوله نو هیله لرو چې یاد ګوند بخپل کړي وعده نه هیروي.
د دې دوه داسې دي کنه چې تر اوسه پوری چې کومې خبرې کړي دي هغه خو دې د ټولو مسلو نه زیاته فاټه سره فرش مریلې ده. زه د دې دوه تایید نه کوم خو دې د خپل ځان د پاره د فاټه مسله خبرول غواړي. ډیر اعلانات شوې دي د فاټه په حواله سره نو په کار دي چې عملاً شکل ورکړي کنه او موږ دې ته نه کوم مجبور چې موږ بیا په داسې شدت سره د دې جواب ورکړو چې نه به مرکز تم شو نه بس به تم شي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند پارلماني استاد او د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی پرویز خټک وای اپوزیشن ګوندونو سره به په ګډه د پارلمان کاروایی مخ په وړاندې بوزو.
دا ماحول به روزانه بهتر کیږي ځکه موږ کوشش کوو چې اسمبلی تکړه شي پارلمان تکړه شي د دې کې طاقت موږ به دا ټول په اعتماد کې خلو پنځمنټ احتجاج یو خبره نشته تاسو به وګورئ دا ماحول به موږ ټیکو دا ټول زموږ دوستان یو وروڼه یو او دا به ایز اے فیملی چلو او هغه زړې کیسې بنئ چې تنقید او تنقید موږ به کار کوو نو کار نه مونږ نتیجه راوځي.
ټاکل شوی دا چې قومي اسمبلی به د وزیر اعظم انتخاب د جمعې په ورځ د ماسپخین مونځ نه وروسته کوي. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان مقابله به د متحده اپوزیشن ګوندونو امیدوار شهباز شریف سره وي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې مشر شهباز شریف پر حکومتي انتظامی تنقید کړی چې په خوانی وزیر اعظم نواز شریف د اعتصاب عدالت ته په صغروال یا بختربند ګاډی کې پر وستلو دا غصب کاوی کړی دی. نوموړي پرود په اعتصاب عدالت کې د نواز شریف په ضد د درغلۍ د دوو مقدمو تر اورېدنې وروسته خبریالانو ته وویل ورور یې درې ځلې د هیواد وزیر اعظم پاتې سوی او په دې ډول خو ترګر هم عدالت ته نه وروستل کېږي. حکومتي چارواکي د دې کار لپاره امنیتي وجوهات یادوي. پر دې موضوع پامیر ساحل د قانوني چارو له پوهانو سره خبرې کړې دي.
د پاکستان مسلم لیگ نون مشر میا شهباز شریف ویلی دی چې په څه ډول پخوانی وزیر اعظم نواز شریف عدالت ته ورسول کیږي هغه سی سلوک له ترهګرو سره هم نکیږي. نوموړي پرون د اسلام آباد په اعتصاب عدالت کې د نواز شریف پر ضد درغلۍ د دوو مقدمو تر اورېدنې وروسته خبریالانو ته ویل چې ورور یې درې ځلې د هیواد وزیر اعظم پاتې شوی او په زغروال ګاډی کې له اډیالې زندانه عدالت ته د هغه وړل ناسم عمل دی. پرون د اعتصاب عدالت قاضي ارشد ملک د نواز شریف پر ضد د درغلۍ دو مقدمو په اورېدنه کې د نوموړي او د مخالفو وکیلانو دریځ واورېد او مقدمه یې د اګست تر شلمې وځنډوله. نو آیا پخوانی وزیر اعظم د خاص پروتوکول یا سلوک حقدار وي او که څنګه؟ په پاکستان کې د قانوني چارو پوهان وایي د هیواد آئین تاکید کوي چې هر کس د پوره انساني تکریم یا احترام حقدار دی، نو ځکه قانون عدالت ته د حاضرولو پر وخت له ټولو وګړو سره د دروند سلوک امر کړی دی. په کوټه کې د قانوني چارو پوه علي احمد کرد وایي په زغروال ګاډي کې د نواز شریف عدالت ته ورسول د هغه سپکاوی دی.
زموږ آئین دا وایي چې یو کس کله د تور په نتیجه کې عدالت ته حاضریږي نو تر هغه به بی ګناه وي چې پر ضد یې ثبوت نه وي او عدالت بالاخره مجرم نه وي بللی. اوس خو میاں نواز شریف صاحب د یو الزام په نتیجه کې عدالت ته ورځي، لا مجرم نه دی. په دې صورت کې د واړه او لوی عدالت دا قانوني فرض دی چې هر کس ته درناوی وکړي. نو نواز شریف ته سپکاوی کېږي او د دې تر شا پیغام دی او هغه دا چې نوموړی په عصابي توګه مات یا کمزوری سي. زه خپله وکیل یم، په ما ډېرې مقدمې وې، په ما د غداري مقدمه هم وه. زه به عدالت ته په پوره عزت او احترام حاضرېدم. نو چې زموږ قانون هر کس ته د درناوي خبره کوي نو زما په خیال دا سلوک له میاں نواز شریف سره زیاتی دی.
د پاکستان د سپریم کورټ پخوانی قاضي وجیه الدین احمد وایي د هیواد له آئین سره سم که یو کس وزیر اعظم پاتې شوی وي او که عام وګړی، ټول مساوي حقونه لري. خو د مشال راډیو ته ویل که د پاکستان ملکی منتخب حکومتونو د ولس حقونو ته پام کړی وای، هغوی ته یې اسانتیاوې برابرې کړې وای او له هر وګړي سره له قانون سره سم چلند کېدی، نو اوس به له نواز شریف سره هم هسې سلوک شوی و.
کسی کو بھی عدالت میں جس طریقے سے کہ ذبح کی جانے والی مرغیاں
دی، بالکل اجازت نشته چې د زندانیانو په گاډو کې دی یو کس داسې عدالت ته یوړل شي لکه څوک چې چرګان په گاډي کې اچوي او د حلالولو لپاره وړي. خو د دې سلوک څوک ذمہوار دی؟ هغه خلک ذمہوار دي چې لتیرو او یاو کلون راهیسی پر دې هیواد واکمن دي او تر ټولو زیات یې هغه کسان ذمہوار دي چې لتیرو 1500 کلون راهیسی واکمن دي. دا بدبختی ده چې ته په حکومت کې وي او د عام وګړي خراب حالت ته دې هیڅ پام ونه کړ. د قانون سره سم د وګړو آرام او احترام ډیر ضروری دی، خو چې تا په خپل واکمنۍ کې نورو ته دا سهولت ور نه کړ نو بیا خو به عدالت یو ورځ تر تا رسیږي کنه.
حکومتي چارواکي وایي د نواز شریف د امنیت لپاره هغه په زغروال ګاډي کې عدالت ته بیایي. تېره اونۍ د احتساب عدالت یو سرکاري وکیل مظفر سید عدالت ته ویل ول چې د امنیتي وجوهاتو له کبله نواز شریف نشي حاضرولی، خو قاضي ارشد ملک ورته امر وکړ چې نوموړی دې هرومرو عدالت ته وروړي. نو ځکه د اګست پر 14مه انتظامی چارواکو نواز شریف په بختربند ګاډي کې عدالت ته وروستی و.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو اوري د مشال ریډیو خبرونو نیمایته را رسیدلیو دولس نیمې بجې کېدونکي کېدي د خبرونو لنډیز به اورو له دې وروسته بیا ترته د پاکستان قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا په اړه یو شمېر رپورټونه لرو د پاکستان سیمې او نړیوال مطبوعاتو ته به کتنه کوو خو اوس به ملیح امیرزاده د خبرونو لنډیز وړاندې کړي
دا کابل پولیس وای انصاری او شمیر وسلوال د خار په پنځم امنیتی حوزه کې د کلا وزیر پسمکیه وی نیمکاره ودانه ته ورننوتی دی او د هغه ځای نه د ملي امنیت په روزنیز مرکز دزې پیل کړی دی. د کابل د امنیه کمانډانه د مطبوعاتو سلاکار وای امنیتی ځواکونه سیمه ته رسیدلی دي او سیمه محاصره کړې ده. په خو د افغانستان په مرکز کابل کې په پرونی ځانمرګي حمله کې د وژل شو کسانو شمیر 500 ته رسیدلی دی. د پیښې ذمہواری نن د بلوچستان او پنجاب اسمبلی غړي سپیکر او مرستیال سپیکر ټاکي. په بلوچستان کې د سپیکر د چوکۍ لپاره بلوچستان عوامي پارټي او اتحادیانو د عبدالقدوس پنزنجو او د مرستیال سپیکر لپاره د پاکستان تحریک انصاف سردار بابر موسی خیل نوم ورکړل شوی. اخوا په پنجاب اسمبلی کې پاکستان تحریک انصاف د سپیکر د چوکۍ لپاره د چودھری پرویز الهی او د مرستیال سپیکر لپاره د دوست محمد بازاري نومونه ورکړي دي. یو تازه خبر لمخه د خیبر پختونخوا اسمبلی نن د صوبې اعلی وزیر منتخب کړي. دغه چوکۍ لپاره د پاکستان تحریک انصاف محمود خان بریالی ګرځېدلی. نن د سند اسمبلی هم د صوبې د اعلی وزیر انتخاب کوي. د سیټ لپاره مقابله د پاکستان پیپلز ګوند مراد علی شاه د متحده اپوزیشن لخوا غوره شوی د شهریار ماهر ترمنځ ده. امریکا په دریو بارنو کمپنیانو په دې تور بندیزونه لګولې چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د فندونو لپاره د سامان په لیک کې ورسره غیر قانوني مرسته کوي. د امریکا د خزانه وزارت پرونو ویل چې دغه مالوړونکي کمپنیانې په چین، سنگاپور او روس کې مرکزونه لري. او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د هیواد د استخباراتو پخوانی مشر جان برینن امنیتی صفایي واپس اخیستې ده. ګواښي کړی دی چې دغه کار به د ملي امنیت له نورو پخوانو چارواکو سره هم کوي.
د خبرونو لنډیز ملیحه مرزاده وړاندې کړی او دا چې د پاکستان مطبوعاتو نن څه لیکلي ورته پام وکړي.
دا نور اسپانه په خپل اداري کې لیکي دا ډومبه زل نه دی چې بلوچستان کې د سکرو کان را پریوتو لوجه خلکو ته مرګ جوړه اوریدلې ده، بلکې لدې وړاندې هم داسې ډېرې پیښې شوې دي چې پکې غریب تان کني دن کې مړ شوې دي. اور اسپانه لیکي تر اوسه داسې څه باضابطه طریقې کار نه دی جوړ کړی شوی چې تر مخه به د یو کان نه په څومره مقدار سره کوئله راوستې کیږي او نه ټیکدارانو لخوا خپل مزدورانو ته داسې څه تربیت ورکړې کیږي چې هغه کم ګامونه په پورته کولو سره د خطرې نه بچ کېدی شي. اور اسپانه لیکي وخت راغلی چې حکومت د سکرو هغه ټولو قانونو بندیز ولګوي چا چې په صحیح توګه حفاظتي انتظامات نه دي کړی چې د نورو مزدورانو ژوند بچ کړی شي. د سره سره چې کم کسان په داسې پیښو کې مړ شوي دي نو هغوی کورنو ته د معاوضې ورکړی شي. جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي په ملک کې د بجلی لوډ شیډنګ یو وار بیا زیات شوی دی چې له وجې اولس د مشکلاتو سره مخ دی. ورځپاڼه لیکي چې دا یو حقیقت دی چې د بجلی او ګیس بحران د ملک په معیشت ډېر بد اغېز اچولی دی. یو شمېر کارخانې د زیات لوډ شیډنګ له وجې بندې شوي دي او تیر حکومتونو د بجلی بحران خاتمه لپاره ځینې پروژې هم شروع کړې خو تر اوسه په دې بحران قابو ونه موندې شو. ورځپاڼه لیکي حکومت چې کوم د وړو او لوی ډیمونو جوړولو خبره کوي نو په کار ده چې زر تر زره د پرې کار شروع کړي چې ملک ته د بجلی بحران خاتمه وشي. نوای وخت ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې مرکز، خیبر پختونخوا او سند صوبو کې د سپیکر او مرستیال سپیکر ټاکنې وروسته دا واضحه شوه چې مرکز او خیبر پختونخوا کې به پاکستان تحریک انصاف او سند کې به پیپلز ګوند په واک کې راځي. ورځپاڼه لیکي مرکز د پاکستان تحریک انصاف پر ضد اپوزیشن ګوندونو یو مضبوط اتحاد جوړ کړی دی او دریز لري چې په انتخاباتو کې درغلي کړی شوی دانو پر ضد به د پارلمان دننه او بهر احتجاجي مظاهرې کوي. ورځپاڼه لیکي عمران خان تیر 15 کاله مستملي قانون په قلار سره حکومت کولو ته نه دی پریښودی نو ورته اندازه شوی دا چې یاد ګوند به ورته هم مشکلات جوړوي. اپوزیشن ګوندونو ته په حکومتي پالیسو د تنقید حق حاصل دی خو د تیرو وختونو د خرابو تجربو په بنیاد د داسې سیاست کولو نه د ډډه وکړي چې له وجې جمهوري نظام د خطر سره مخ کېدی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د د بشری حقوقو د سار اداري هيومن رائټس واچ په پاکستان کې له ماشومان سره د جنسي تیریو په دې لړکی د حکومتي اقداماتو په اړه لیکنه کړې ده. بلخوا د ډیپلوماټ په جریده د افغانستان په غزنی کې د طالبانو برید او ازبکستان ته د طالبانو د پلاوی سفر په اړه لیکل کړې دي. د دواړو مهم ټکي له انیسا اجمل اورو.
هیومن رائټس واچ لیکي په پاکستان کې له ماشومانو سره د جنسي تیریو پیښې له ډېرې مودې راهیسې پټې ساتل کېدې، خو اوس دا په سرکاري کچا رپورټ کېږي. د حکومت په یو رپورټ کې ویل شوي دي چې له ماشومانو سره د جنسي تیریو پیښې په پاکستان کې عام دي. هیومن رائټس واچ لیکي د روان کال جنوري میاشتې څخه تر اوسه یوازې د پنجاب په لاهور ښار کې له ماشومانو سره د جنسي تشدد 141 پیښې رپورټ شوي دي. پولیسو ویلي په دې کې لږ تر لږه 9 جنکو او 9 ویالکانو سره جنسي تیری شوي دي. هیومن رائټس واچ لیکي په پاکستان کې د خوندیتوب او مجرمانو ته د سزا ورکولو د نظام سمیدو پر ځای چارواکي یوازې د ولس لپاره د اقداماتو کولو اعلانونه کوي خو عملي کوي نه. اداره زیاتوي د حالات د ماشومانو د جنسي تشدد مسأله نشي هوارولی. د هیومن رائټس واچ په خبره په دې وروستیو کې د پاکستان سپریم کورټ د پنجاب زینب انصاری د جنسي تیری د پیښې مجرم د عمران علی سزا پر ځای وساتله. پر عمران علی تور دی چې لږ تر لږه 9 جنکو سره جنسي زیاتې کړې دي. هیومن رائټس واچ لیکي عمران علی د ډېرې مودې راهیسې دا جرمونه له دې قبله کول چې پولیس د هغه سي د پخوانیو شکایتونو په اړه د کاروایی کولو په برخه کې پاتې راغلي وو. د هیومن رائټس واچ په خبره د پاکستان حکومت لا پکار ده چې د لا نورو روزنو وسایلو ورکولو سره دا باوري کړي چې پولیس، ډاکټران، عدالتونه، ټولنیز فعالان او د ماشومانو د خوندیتوب ادارې د جنسي تیریو الزامونو لړکی په سمه توګه کار کولی شي. هیومن رائټس واچ لیکي د پاکستان ماشومان د خوندي چاپیریال مستحق دي. بلخوا دی ډیپلوماټ لیکي په داسې حال کې چې له زرو څخه زیاتو طالبانو د افغانستان په غزنی ولایت برید کړی، د اګست په 10 د طالبانو یو سیاسي پلاوی ازبکستان ته خپل څلور ورځني سفر پای ته ورسولو. د طالبانو ازبکستان ته د سفر پر وخت خبرې او بیا په غزنی کې برید دواړه د افغانستان سولې او ثبات په اړه دوه مهمې نقطې څرګندوي. مجلل کې په افغانستان کې د نیټو مشر یان سټولټنبرګ په فروری میاشت کې ویلي ول د دوه په اند افغانستان د جګړې حل پالیسي نه دی، خو د سیاسي جوړجاړي لپاره د شرایطو برابرولو لړکی یو پیاوړی افغان ځواک جوړول ضروری دي. نوموړي زیاته کړه باید طالبان پر دې پوه شي چې هغه د افغانستان جګړه نشي ګټلی او په کار ده چې د مذاکراتو میز ته د راتللو تر څنګ د سیاسي جوړجاړي لپاره هم رضا شي. یان سټولټنبرګ دا هم ویل نیټو ځواکونه افغانستان ته پوځي ملاتړ د سیاسي جوړجاړي لپاره ورکوي. د مقالی په خبره په غزنی کې د جګړې دوام دا څرګندوي چې طالبانو هم لومړی د وژنو او ورپسې د خبرو کولو لاره خپله کړې ده.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
او سم یو نړیوال رپورت لرو. لدی وروسته بیا د پاکستان په اړه نور رپورټونه وي. پولند پرون د خپلو وسلوالو ځواکونو د ورځې د لمانځلو په مراسمو کې په دې هیواد کې د امریکا د دائمي فوجي شتون غوښتنه وکړه. د پولند ولسمشر چې وادي په سیمه کې د روس له فوجي خوځښتونو اندېښمن دی، د خپلو فوجي لګښتونو د زیاتولو اعلان وکړ. رضوان مراد په دې اړه د ایسوسیټډ پریس خبري اژانس رپورټ وړاندې کوي.
د پولند ولسمشر اندریو دودا د چهارشنبه په ورځ د خپل وسلوالو ځواکونو د ورځې د لمانځلو په مراسمو کې په خپل هیواد کې د امریکا د دایمي پوځي حضور غوښتنه وکړه. د پولند د پوځ د لمانځلو په مراسمو کې د یو پوځي رسمي گذشت په ترڅ کې ټانکونه او نور پوځي تجهیزات نندارې ته وړاندې شول او خلکو د دودیزو جامو په اغوستلو سره پکې ګډون وکړ. د پولند ولسمشر چې هیواد یې په سیمه کې د روسیې له پوځي خوځښتونو اندېښنه لري وویل چې په پولند کې د امریکایي ځواکونو دایمي شتون به دا هیواد له هر احتمالي یرغلګر وساتي. په 2014 کال کې د روسیې لخوا له خپلې خاورې سره د کریمیا ټاپو وزمې تر یو ځای کولو وروسته امریکا له خپل لوري او د ناټو تړون په چوکاټ کې په پولند او د ناټو تړون په ختیځو پولو کې پرتو هیوادونو لیتوانیا، لاتویا او استونیا کې پوځیان ځای پر ځای کړل. پولندی چارواکو له امریکا غوښتي چې په دې هیواد کې د یو دایمي پوځي اډه جوړ کړي او د خپلو سرتیرو شمیر د هم زیات کړي. متحده ایالاتو تر اوسه پورې د پولند دې غوښتنې ته چې زیات لګښت به ولري او روسیه به هم په غوسه کړي ځواب نه دی ویلی. د پولند ولسمشر اندریو دودا په پرنیو مراسمو کې ویل چې تر 2040 میلادي کال پورې به دا هیواد خپل دفاعي بودیجه هم زیات کړي.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
سندره جادوګرې
پلسنی مو بجو
ورورولی
پیاونی مو بجا
تاندې هلې
پپاو کم دوو بجو
د مشال پنوم
په دوو بجو
د مشال ترنا لاندې
په دونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درېنی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنري ګړای
په سلورو بجو
د گلگت بلستان حکومت وایي چې د امیر زلی یو مقامی جرګې هغه یو وشت کسان انتظامی ته ورسپارلی چې پر سکولونو باندې د بریدګونکو سره د مرستې کولو تور دی. ور باندې چارواکي وایي د نورو کسانو د نیولو هڅه کوي. د اګست په لومړیو کې وسلوالو په دې امیر زله کې یو شمېر سکولونه وران کړي وو چې پر ضد یې بیا عملیات وسول. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د گلګت بلتستان د حکومت بیان فیصل الله فراق اوویل چې د دې امیر سیلی مقامی خلکو حکومت سره مرسته کړې او هلته اوس حالات په معمول راغلي دي. دی وایي مقامی خلکو ویلي وو چې موږ په اجتماعي کوشش د دې پیښې کسان ستاسو په حواله کوو. ویل چې دا زموږ علاقه ده او موږ پوره منخل کوو. دغه یو موټی خلک دی او چې سمو وس کې وینو هغه به پولیس ته حواله کوو او چې سمو وس کې نه وو هغه به تاسو ته وایو. نو بیا جرګې په اجتماعي توګه ډېر کردار ولوبولو او سهولتکار یې حواله کړ. یویش سهولتکار جرګې موږ ته حواله کړ او دوه دېرش کسان مخکې نیول شوي وو. د فیض الله فراق په وینا چې د سکولونو د برید په پیښه کې د امنیتي ادارو په عملیاتو کې درې وسلوال په نښه کړی شوي وو. د پاکستان سرکاري ریډیو د دې امیر ضلع د تنګیر تحصیل ډپټي کمشنر په حواله وایي چې د نورو یوولسو کسانو نیولو لپاره د جرګې کوششونه روان دي. د روانې میاشتې په څلورم تاریخ د ګلګت بلتستان په دې امیر سیمه کې وسلوالو د جرګو په دوله سرکاري او غیر سرکاري سکولونو برید کړی وو او د اور د لګولو د لارې سکولونو ته تاوان رسولی وو. د امیر ضلع یو صحیح خبریال شهابالدین وایي چې د گلگت بلتستان حکومت لاړخه په دې پیښه کې ککړ کسانو په اړه مقامی جرګې ته درې قسمه نوملړ ورکړی شوی وو. دی وایي یو په دې پیښه کې نیغ په نیغه د ککړ کسانو، دویم د سهولتکارو او دریم د تربیت یافته کسانو وو. دې زیاتوي کم چې درې دېرش سهولتکار دي نو جرګې پکې تر اوسه پورې دوه ویشت کسان حواله کړي او چې کم پاتې دي نو هغه به هم نن سبا کې حواله کړی شي. دا شان هغه تربیت یافته کسان چې د افغانستان یې تربیت ترلاسه کړی وو نو هغه خلک به هم جرګه حکومت ته حواله کوي او کم خلک چې نیغ په نیغه په دې پیښه کې ککړ دي نو د هغې په اړه د دې ځای خلکو په متفقه توګه ویلي چې د هغې پر ضد دې عملیات وکړی شي. هغې دې ونیول شي او دوی سره زموږ هېڅ تعلق یا لیندین نشته. په سکولونو د برید پس د گلگت بلتستان کابینې په 11 اگست فیصله کړې وه چې د تعلیم ودې لپاره به د جنکو نور اویا سکولونه جوړوي.
تاسو رپورټ اوریدئ. پاکستان سینټ قایمه کمیټه د دې هیواد د پلټونو فدرالي ادارې اف آی ا او ټیلی کمیونیکیشن ته ویلي چې پر ټولنیزو رسنیو د سیاسي مشرانو د کېدونکو سپکاوي مخه دې ونیول سي. کمیټې ویلي دغه ادارې باید د هغو خلکو پر ضد کاروایی وکړي چې غلط خبرونه خپروي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
کونډ کې د ایف آی اے او پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی چارواکو ته وویل شو چې په سوشل میډیا باندې د سیاسي مشرانو پر ضد جعلي او غلط خبرونه چلیږي چې پکې د دوی سپکاوی کیږي نو پکار دی چې سوشل میډیا په کابو کې راوستي شي او چې څوک هم په دې کې ککړ وي چې پر ضد یې کاروایی وکړي شي. کونډ ته د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی چیرمن محمد نوید او د ایف آی اے چارواکو وویل چې په سوشل میډیا د ناسمو خبرونو ودرولو لپاره دوی اقدامات پیل کړي. چارواکو په خبر چې د فیسبوک، واتس اپ، ډیلی موشن او د یوټیوب په ګډون د نورو ویب پاڼو لپاره دوی فوکل پرسن ټاکلي چې له پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی سره مسلسل په تماس کې دي. د دوی ویناوه چې سوشل میډیا کنټرول ایکټ یا قانون جوړ شوی چې تر مخه غلط کارونکو ته 1 کروڑ روپۍ د جرمانی او 3 کال د بند سزا ورکول کیږي. که څه هم د ځینې خلکو وینا ده چې د حکومت دا ګام د اظهار رای د ازادۍ پر ضد دی، خو بیا بل پلو تزیه کران وایي چې له دې به یوازې د هغه خلکو مخه نیول کیږي چې په سوشل میډیا منفی پروپیګنډي خوروي. مشال ریډیو سره خبرو کې په کوټه کې خبریال او د سیاسي چارو تجزیه کار سید علي شاه ویل په خبر او پروپیګنډا کې فرق دی او بلې دا چې پاکستان کې قانون خو موجود دی خو عمل پرې نشته. نوموړي زیاته کړه
سایبر قانون خو مردان عبدالولی پوہنتون د صحافت د سانگی استاد او په سوشل میډیا کې لوړې زده کړې ترلاسه کوونکی ضیاء الله همدرد مشال ریډیو ته وویل په دې عمل کې د سیاسي ګوندونو غړي په خپل ککړ وي تر څو چې دغه غړي سمه تربیه نه وي شوي تر هغه د دې مخنیوي ګران دی. ضیاء الله همدرد وویل ذکر د پکال 2018 کې د اگست په میاشت کې د انفارمیشن او ټیکنالوژي وفاقي وزیر انوشه رحمان لخوا وړاندې کړل شوی سایبر کرائم یا د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي بل کال 2015 لقامی اسمبلی منظور کړی شوی و چې پکې ویل شوی و په سوشل میډیا د کرکې او ترهګرۍ مواد خپرونکو پر ضد به کاروایی کیږي.
له هغه وروسته چې پخوانی فاټا په خیبر پښتونخوا ورګډه کړل شوی په مومندو کې په لومړي ځل ځایي انتظامی د پولیسو ابتدایي ریپورت یا اف آی آر درج کړی دی. د اف آی آر د ترګری او نشي توکو پر ضد درج شوی. په پخوانی فاټا کې اف آی آر نه درجدلی خو اوس چارواکي وایي د هیواد د نورو سیمو قانونو په پخوانی قبایلي سیمو ته غسول کیږي. په دې اړه شانواستر ریپورت اورو.
هغه وخت چې فاټا نه و ختمه د دواړو شیانو د مخنیوي لپاره قانونونه پخوانی فاټا ته نه و غځېدلي. ولې د فاټا د انضمام وروسته د نوي قانون د لاندې کاروایانې شروع کړې شوې. پرون د محمدو په یکون کې اسیسټنټ کمشنر توصیف خالد مشاد رړي ته وویل چې هغوی د باجوړ نه راتلونکي د یو موټر ګاډي نه 14 کیلوګرام اپیم سره د ګاډي او ډرایور نیولی دي. ولې هم په پنډیالی سیمه کې په یو غار کې اېښودل شوي بارود هم نیولي چې د دواړو شیانو په حواله یې قانوني اف آی آرونه لیکلي دي.
زمون چې کوم اوس فاټ اینڈ ټرم گورنرس ریگولیشن دی ټول قانوني کاروایی چې کوم دی موږ د غیلا نه وکړو او چې کوم ریلیونټ ایکټ دی یا ریلیونټ لاس دی د غیلا په مطابق دواړه کاروایانو کې موږ پرچا اف آی آر وکړو او مزید قانوني کاروایی به دی وکړو.
لدی وړاندې هم په مومند کې د مرګ ژوبلې په یو مقدمه کې هم په یکون سب ډیویژن کې قانوني اف آی آر لیکل شوی و او ډیر هغه ولس چې د فاټا د انضمام لپاره کوششونه کړي په داسې قانوني کاروایو ډیر خوشاله دي. ګل حسین محمد هم د اف سی آر قانون سخت مخالف او هغه وویل
کلومبی ځل باندې فایر راغلی دی د خیبر پختونخوا قانونونه قبایلی سیمو ته غځېدل. په هغه کې اول نه دا دغه چې د ترهګرۍ خلاف چې کوم دغه هغه قانون هم دلته فاټا سیمې ته راغځېد. بل دا چې کوم 400 مپیوم او دا نشي بدل ته کلم کله په بازارونو او دغه کې خرڅېدل نو هغه اوس بند کړی شوی دی مکمل توګه باندې او دغه خلاف خو ټیک ټاک کاروایي شروع دي.
بل خو د محمدو ضلع ډیپټي کمشنر واصف سعید د محمدو اسسټنټ کمشنرانو ته خصوصي هدایت هم جاری کړي چې د فاټا انټرم گورننس ریگولیشن قانون د لاندې دی د هر رقم قانون ماتون کو ضد کاروایانه وکړي. د یاد چارواکي پوهینا چې د نشئی توکو ضد د انټی نارکاټک سبسټانس ایکټ او د بارودو کې خودو په تور د نامعلومو تنانو ضد د دهشتګردي د مخنیوي د قانون د لاندې په اول وار د مقدمه درج کړې شوی. شانواز ترکزی مشال ریډیو یا کغون
دا مشال ریډیو دا
د بلوچستان په سورنج سیمه کې د سکرو په کان کې د 14 لوجه اتلس کسان وژل شوي چې پکې زیاتره د خیبر پښتونخوا اوسېدونکي دي. د شانګلي سوات او در سیمې په سلګونو کسان د بلوچستان د سکرو په قانون کې مستوري کوي. د تېرې ورځې په 14 کې د وژل شوي 8 کسانو تعلق له سوات سره دی. په دې کې یو هم اعظم خان نومېږي. د نوموړي له کورنۍ سره د مشالېډو خبریال نیاز احمد خان خبرې کړي او دا ریپورټ یې را لښلی دی.
د اگست په 12مه نیټه د کوټه سره نږدې د سکرو په کان کې 13 تنان مړه شوي چې پکې 8 تنانو تعلق د سوات خوازخیل سره دی. دغه کې 2 تنان د گاشکوټ کلی دي چې پکې 45 کلن محمد اعظم د شپې خاورو ته سپارل شوی. د محمد اعظم خپلوان په کلی کې لاسنیوي ته ناستي. دغه مړې راوړونکی د هغه ورور بختي کرم چې د 13 لسیزو راستي د سکرو په کان کې خواري کوي او هم یو زلمی زوی تیر وختونو کې دغه رنګه په یو کان کې ژوند بایلل و. دغه پیښې په اړه وایي آبادی دا او پلسون اسیدون کی دسکرو پا کانونو کی خواری کبھی چی پکی تیر دریو کالو کی دلسون زیاد تنانو جوان بایللے. دوی وای چی سوخ کی ما هم دا کوئلے پا کان کی کار کوو زیاد تر پیخی دا پوہی دا کمی دا وجی مخیطا رازی
ال دشی کم پا دیو باندی اگا ذمہ وار کسان چی پا دیو باندی مقرر دی اگا غیر ذمہ وار دی او اگا نان ٹیکنیکل مطلب غیر تربیت یافتہ دی ال دیکھ پا لس درہ پا 2000 روپے باندی زانی و لسنس تیار کی او اگا چی دے اگا انجینئری اگر اشی اگا چی کم دا مین یا دا کم لیس چی کم مالک یلی مثال زماز مکہ دا یو وزب کی کوئی دا کم بلوی بلوی مالک چی اگا سر زان جور کی اگا بس تا دو متنخواہ شوا یا اگا جور سر تا یا جمعدار تا والی کی اگا لے تنخواہ مقرر کی او بس دے چب تا پاپتہ کی یا پا میاش کی چکم دے دیکھ کر دے کجی گی.
لاسنیوا کی موجود 53 کلن اول خان وای چې دیرش کاله می دسکرو په کارونو کې خواري کړي. مزدوري پکې خمی لاویږي ولې کار یې د ژوند سره لوبي کول دي. دسکرو کان خواري کښ د ټیکدار پر رحم کرم وي. وروسته بیا د تپوس سوک هم نوي
تبنیس نه غوږ ما رول خپل ماته شو خپل جمال زګنه ولا غنیم سره شو ها نه کارم ودی هغه 3000 روپے ورکړي. 3000 روپے کې لکه کرای دا غزا انصاف په مبه خپل کرای ورکړ او ران مو ورزلتا بیا مې سیدی ته ورته علاج کو یو کال هغه پروتو ناغه بچول لکه ما دیاری میانی کوله یا کوله کار یا بلکا اوار میں رساته.
دغه رنګه سلګونو پیخو کې جون بایلون کو کې محمد اعظم درې زامن او دوه لوریانی لري. دسکرو په کان کې کارکون کې کاروندان وای چورسته د مړو خوریکه خو کوړمې لپاره نه د دولت او نه د کان ټیکدارو لخوا مرستي کیږي چې تریپاتې کوړما بیا د لوی مالی ستونزو سره مخ وي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د کورمی د سیادت اداره وای په خیدات خیلو کې تړلی هسپتال فعال کړی دی. دا هسپتال چې ولس کال مخکې جوړ کړ شوی وو په 2011 کال کې د جنگونو په پوځي عملیاتو پر وخت ودانۍ تر تبا کې دروسته بند شو. ځای خلک د روغتون په خلاصې دو خوشاله دي. طارق اورګزی رپورټ اورو.
د سیمې روغتیايي مشر ډاکټر اکبر خان وای د هسپتال ودانۍ بیا تر جوړېدو وروسته د صحت محکمې ته یو کال مخکې حواله شوی و چې اوس د چهارشنبې پر ورځ ورته روغتیايي عمله او دوایانې ورکړې شوې او فعال شو. ډاکټر اکبر خان وای د هسپتال چې پرځي توګه پرانستلی دی د بجلی او بو عملې لپاره د استوګنې سهولت وربرابرېدو په اسباب مستقله توګه هلته خپل کار شروع کوي.
او څه سکیورټي حواله سره مو آی پی ته لیټر کړي وغه مو ته یو دوا کسونه ارینج کړي بجلی بندوبست نه وغه مو واسولر دو پر غو کوم ته سولرایزیشن سیستم او ته برابر شي که سولرایزیشن برابر شو کې دې شي ته مو ته ای پی آی ټیکنیشن هم ورکو ویکسینیشن پروګرام هم شروع شي.
بلخو د منځنی کور مې د خدایت خېلو ځای خلک پر دغه غم خوشاله دي او وای د صحت په لړ کې دوی له سختو ستونزو سره مخامخ ول خو چې هلته په هسپتال کې روغتیايي حل زر شروع شوې نه په دغه کې به اوس لکه کمې راشي. د سپیر کټ سیمې نوازګل حسن خیل مشال رډیو ته وای د کروت هسپتال له فعال کېدو سره به د پوره خدایت خېلو د صحت ستونزو سره حل شي.
قرات ایت گرد سورای لکی دی مسلم اللہ تورو رای لکا دا مختلف کلی مطلب دے تو سیاد پاولی سر در زیتا مسئلہ وا نو با انگو تک دلو متا دے سخت تکلیفو مطلب دو بیتا بس ندو لکا دا متا رونا خرو بود سر تکلیفو تو مطلب مشمون بو زنر دنگی مطلب دے دلیوری مسئلہ وا بیاب ملیاری که مطلب تکلیف جور شوالو آگا مشمون بکنا
د خدایت خېلو ځای خلکو ته هسپتال د فعال کېدو په صورت کې روغتیايي سهولتونه په داسې وخت کې ورکول کېږي چې ځایي مشرانو یوه اونۍ وړاندې په کورت کې پوسته چونه د جوړېدو لپاره خپله شاملتي ځمکه ورکړې وه او پوځو ته ویلي ول چې په بدل کې به د سیمې اولس د ژوند معیار د ښه کېدو لپاره هلته پرمختیايي کارونه ترسره کوي. تارک ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا
که غواړی په خوندی توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ، ویډیو آډیو لیکلی راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سټور ته ورشئ،
د آر اف ای آر ایل اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخري برخه تلاشئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال لړیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
او سم دروان غړي ورستی ریپورت تر ازو د پاکستان سپریم کورټ د هیواد دفاع وزارت ته حکم کړی چې د وی میشت په مده کې د اصغر خان مقدمه د عملی کولو پاړه ورته ریپورت ورکړي. میانس ساقب نثار پرون دفاع وزارت یو چارواکي ټول کیا ریپورت ورنکړ، نو بیا به د پوز چارواکي بل اوریدنې ته ورغړي. د دې مقدمه فیصله په 2012 کال کې سپریم کورټ کړې و او په کې ویلول چې د پاکستان فوج په خوانی مشر مرزا اسلم بیگ او د استخباراتي ادارې آی ایس آی په خوانی مشر اسد دورانی په 1990 کال کې ځینو سیاستوالانو ته پیسې ورکړې وې او په انتخاباتو کې د پاسکوارټۍ پر ضد ورته د اتحاد جوړولو ویلي ول. په مثال د دې مقدمې او په عملي کېدو یې ځنډ ته کتنه کړې ده.
د پاکستان سپریم کورټ مشر قاضي میا ساقب نثار د هیواد دفاع وزارت ته امر وکړ چې په یو میاشت کې د نننه د اصغر خان په نوم د مقدمې د فیصلې عملي کولو په اړه رپورت ورکړي. د پاکستان د هوایي ځواک پخوانی مشر اصغر خان، د هیواد د پوځ پر پخوانی مشر جنرال مرزا اسلم بیگ او د استخباراتي ادارې پر پخوانی مشر جنرال اسد دورانی تور پورې کړی وو چې په 1990 زیږدیز کال کې د پیسو او رشوت په ورکولو د هیواد جمهوري عمل ککړ او زیانمن کړی وو. په پېښور کې د قانوني چارو پوه شهاب الدین خټک مشال راډیو ته ویل چې هغه مهال اصغر خان سپریم کورټ ته په درخواست کې ویلي ول چې پوځي یا استخباراتي ادارې په انتخاباتي بهیر کې د مداخله اجازه نه لري.
په کال 1990 کې چې کله ټاکنه کیږي په پاکستان کې، نو د ایجنسو لخوا د نواز شریف او د هغه سره د نورو بعضي سیاسي ګوندونو یو اتحاد جوړ کړل شو. هغه ته د ایجی آی نوم ورکړل شو، اسلامي جمهوریت اتحاد. په دغه اتحاد جوړولو کې هرې پارټۍ ته، هر ګوند ته د رشوت په توګه روپۍ ورکړل شوې او د دغه ټول اتحاد مقصد دا و چې د پیپل پارټۍ د ختمولو یو کوشش وشي. نو په دې باندې بیا اصغر خان وروستو یو پیټیشن په سپریم کورټ کې داخل کړو چې دا خو یو طرف ته د ملکی ادارو کار نه دی چې داسې حرکتونه وکړي، او بل اړخ ته دا ټول سیاسي نظام کرپټ کوي، دا خو د ولس مستقبل تباه کوي.
د پاکستان سپریم کورټ پخوانی مشر قاضي افتخار محمد چودھری تر 1400 کلونو وروسته په 2012 زیږدیز کال کې د اصغر خان مقدمې فیصله ورولې وه او ویلي ول چې جنرال بیگ او جنرال دورانی د 1990 زیږدیز کال انتخابات ککړ کړی ول، نو ځکه د وفاقي حکومت د هغوی پر ضد اړین اقدامات وکړي. تر دې وروسته تیر کال پاکستان تحریک انصاف په سپریم کورټ کې یو درخواست داخل کړی و چې پکې یې له عدالت غوښتنه کړې وه چې له وفاقي حکومت د پوښتنه وکړي چې ولې یې تر اوسه پورې پر فیصلې عمل نه دی کړی. د سپریم کورټ مشر قاضي میا ساقب نثار پرون د دفاع وزارت د قانوني چارو مشر فلکناز اوریدنې ته ورغوښتی و او ورڅخه یې پوښتنه وکړه چې حکومت ولې اقدام نه دی کړی. د پاکستان رسنۍ وایي ناز نوموړي ته وویل چې د کورنیو چارو وزارت لا ورته رپورټ نه دی ورکړی. رسنۍ وایي نثار ورته وویل چې که په یوه میاشت کې عدالت ته د فیصلې د عملي کولو تفصیلي رپورټ ورنکړ، نو بیا به پوځي چارواکي عدالت ته ورغواړي او ورڅخه به پوښتنه کوي. د سپریم کورټ له یوه وکیل او د پاکستان بار کونسل له پخواني مشر کامران مرتضی څخه پوښتنه وکړه چې دا قضیه آیا قصدن ځنډیږي او که څنګه. دی وایي وس نوی حکومت جوړیږي، نو بیا به وویني چې آیا د سپریم کورټ پر فیصلې عمل کیږي او که نه.
اوس چې دا مقدمه ځنډول سوې، نو قصدن یې د ځنډولو په معنا نه سو اخیستی، ځکه چې انتخابات سوي دي، نوی حکومت جوړیږي. خو په تیرو وختونو کې دا مقدمه د بیلابیلو مقاصدو لپاره کارول سوې ده، چې کله یې زړه و پیلوله یا چې کله یې زړه نه و اورېدنه به یې ودروله. دا مقدمه باید منطقي انجام ته ورسي. که یو چا یو کار کړی وي، نو د هغه په ژوند کې باید ورته ګټه یا تاوان ورسي.
د قانوني چارو بل پوه شهاب خټک زیاتوي چې د اصغر خان د مقدمې فیصله که عملي شي، نو د پاکستان سیاسي نظام بدلېدی او جمهوریت یې پیاوړی کېدی شي.
موجوده چیف جسټس صاحب ګوچې دا کیس ډېر لیټ راخستی دی، د هغه ریټایرمنټ جنگ نزدو ده هغه د نواز شریف او داسې بعضې نورې فیصلې خو ډېرې زر زر وکړې او دا کیسې اوس په حقیقت کې راوچت کړی وي نو خدای دې ورسره ښه وکړي. او مونږ دا وایو چې دا یو داسې کیس ده د پاکستان په تاریخ کې چې که یو طرف ته د نواز شریف کرپشن ده یا د برادستي طبقې چې څومره سیاسي ګوندونه دي که زرداری ده که جهانګیرترین ده نو د هغوی کرپشنونه یو طرف ته دا کیس چې کوم ده دا د دغه ټولو کیسونو نه زیات اهم او د پاکستان دپاره زیات د فکر کیس ده. دا یو داسې کیس ده چې دې د پاکستان کوم سیاسي نظام ده هغه په دې چې کېدی شي.
جنرال میرزا اسلم بیگ روان کال په مې میاشت کې د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی ای یو پلټون کې ډلې ته ویلي ول چې د 1990 زیږیز کال تر انتخاباتو مخکې جنرال اسد دورانی ته ویلي ول چې د آی اس آی پیسې دې په احتیاط وکاروي. خو دورانی په سپریم کورټ کې په داخل کړي جواب کې ویلي ول چې جنرال بیگ ورته د سیاستوالانو نمونه ورکړي ول چې هغوی ته پیسې ورکړي او د پیپلز ګوند پر ضد یې په انتخاباتو کې وکاروي. د سپریم کورټ د 2012 زیږیز کال په فیصله کې راغلي ول چې دواړو جنرالانو د پیپلز ګوند پر ضد د اسلامي جمهوری اتحاد جوړولو لپاره له 140 ملیون روپیو څخه زیاتې پیسې لګولې وي. د پاکستان وفاقي تحقیقاتي اداره وایي له هغو سیاستوالانو څخه پلټنې کوي چې د دې قضیې په فیصله کې نمونه راغلي.